سلامونه وخت مو بخیر خره خلاصت د محل خبرونه ته تر دې مخکې چې د خبرونه موضوع تاسو وړاندې کړم راګرځو خبرونه ته. په کابل کې یو شمیر خبرنده ټولونو نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په ځان دي د دغه خبرنده ټولونو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې یو ډالۍ ورکوي چې نه اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه دي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو ودونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د استازو حقونو په اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی دی او په افغانستان کې د مسایلو د سولیز او عجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشري د پای په لمه کې د ښځو نجونو او د دغې ماده بېلابېل قانونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې د ورسې 14 غندلې ده. کرزی نن په خپل ایکس باندې کې د پیښې و ترورسي مال بلل دي. د دې 14 په پایله کې چې پرون مسفخین د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په غړګونه سیمه کې وشو د کسان وژل شو او لکتر لګي ولستور چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي کپین شو دي. په خپل رسنیو کې خبره شوې ویډیوګانې خي چې 14 د جامو پلورلو په مارکیټ کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده. د افغانستان په چارو کې د قطر ځنګړی استاذای فیصل بن عبدالله الهنزا په دوه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری لاستازي عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا د لارو چارو د روسي پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې زیاته شوه چې په دې کتنه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر دوام ټینګار وشو. روسیا خبرنده چې په پاکستان کې سکل د پولیو مثبتې پیښې سلویښتو ته ورسېدي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې تازه پیښې د خیبر پختونخوا په کوهات کې ثبت شوې دي. دا په روانه اونۍ کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ل بریکس غونډه د افغان انجنونو تامي
په داسې حالات کې ورته یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي.
د ژوندۍ څارو د تصویرونو د خبرېدو په برخه کې طالبان په وښه لنه دي.
جالب ایدا ده چې دوی په خپل کوم کانفرنسونو ته کوم رسمي سفرونو ته او دفترونو کې د خپل د ویډیوګانو یا وختونو استعمالوي.
او هرات کې به د ډاکټرانو د کاري اتصاب په اړه واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو ودونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لري کړی. د روسي په کازان ښار کې د بریکس سرمشري زینن دریمه وروستۍ ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شو دی. نور چې سات راپور کې
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړي. د بریکس شپاړسمې سرمشري په وروستۍ ګډه اعلانې کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خبره شوې افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او د غراس پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغه سي فشارونه نه دي راوسي چې لامل یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسیدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې ورځ یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار دی چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي په دوی باندې بندیزونه ولګوي نه دی لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یو اوسیدونکي کوبرا حمیدی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر اتک لزده کړو پاتې شو. ازادي راډیو ته ویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده ته
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لویه هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافی ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لویه آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 22 په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 مناسبه کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو بلکې په خبره ده د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامیه کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامیه کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ جګړې او نشه یي توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ دېرش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24 پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
دا ژوندې موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره له هم د دوی د حکومت ډیری لوړپوړي چارواکي خپل فعالیتونه او لاسته راوړنې په انځوریزه ویډیوي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خپروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوو برخو ویشلې او د دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په 6 نافذ شو په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. که څه هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي خو دوی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انځوریزه او ویډیوي بڼه خپاره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت پنج شنبه د اکتوبر 4 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پانې کې دغه شان د سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو 4 کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد تاریخ فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د نجونو په وړاندې د ښوونځي او د دروازو بندول او روغتیایي ډول ډول ستونزې لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو دا ښیي چې دوی هیڅ د خلکو ستونزې نه درک کوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درک کوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تن اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي ویډیوګانې د فیسبوک ته او دا سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامي بندیز لګولی دی. جالبه یې دا ده چې دوی په خپله کومو کنفرنسونو ته کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې دوی خپله د ویډیوګانې او عکسونه استعمالوي. دوی به په ځان هم په خپل ځان باندې هم عملي کړي.
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړې توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دیني عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي.
تصویر او عکس کې فرق شته دی. بیا دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاري لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی نو په دې خاطر باندې د جایز قایل دي. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي د تلویزیونو د شیانو حتی د موبایلونو په لحاظه کله چې مسله عام شي نو دغه حکم هم له یو څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره که څه هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی له غونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
د کابل ښار په امیر سینما ته څیرمه د لیلاموی په یوه بازار کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو او زخمیانو کورنۍ د طالبان له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پلازمینې کابل کې په امیر سینما ته څیرمه چاودنه کې د ټپي شویو کسانو کورنۍ عدالت غواړي.
از امارت اسلامی می خواهیم که هم مجرم گرفتن اعلان کنن و جزای خود برسانش.
دا په یاده پیښه کې د یو ټپي شوي کس خپلوان دی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. نوموړی وایي د ټپي شوي کس د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي.
د ماما د زوی کورنۍ مې ډېره اندېښمنه ده. زما د ماما زوی په دې پیښه کې ټپي شوی، روغتون کې اجازه نه راکوي چې دننه شو. نه پوهېږم چې حالت به یې څنګه وي.
یو بل کس چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نږدې ملګری یې په دې پیښه کې ټپي شوی.
د ټپیانو په منځ کې زما ملګری هم دی. کورنۍ سره یې وغږېدم، راته یې وویل چې د روغتون په بهر کې منتظر و، ورته اجازه ورنه کړه چې دننه ولاړ شي. طالبان باید د خلکو امنیت ټینګ کړي او د دې ډول پیښو عاملینو ته سزا ورکړي.
د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا دوه بجې د کابل په امیر سینما ته څیرمه د لیلامیو یو بازار کې چاودنه وشوه چې یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښې په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې د چاودنې ځای کې د ملکي وګړو ګڼه ګوڼه زیاته وه. په کابل کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانې ویان خالد زادران ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې لیکلي په دې پیښه کې چې په یوې کڅوړه کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له امله شوی یو ماشوم مړ او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي. نوموړي دغه شان زیاته کړې د چاودیدونکو توکو لیږدونکی کس د امنیتي ځواکونو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي تر څو په دې پیښه کې ټول ښکېل کسان معلوم او د قانون منګولو ته وسپارل شي. خو عیني شاهدان بیا د وژل شویو شمېر زیات ښیي. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې ویلي له دې چاودنې یوولس ټپیان دې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه روغتیایي موسسې په افغانستان کې د خپل مرستیال مدیر استفانو جنارو سمرنوف په اوله لیکلي چې په ټپي شویو کې یوه درې کلنه نجلۍ، یو څلور کلن هلک، یو شپاړس کلن هلک، دوه مېرمنې او شپږ نارینه شامل دي چې د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه غندي او دا یو ترهګریز عمل بولي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څانګې منلی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکي تل دا کوي چې دا ډله یې د افغانستان دننه ځپلې، خو بیا هم وخت نه وخته دا ډله د یو شمېر بریدونو په ترسره کولو ملکي وګړي په ځانګړي ډول شیعهګان په نښه کوي.
ازادي راډیو .com
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 3 کسه په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړه شوي دي. نور هلې پر راپور کې اورو.
وضعیت اقتصادی ما پوره نمیکرد، به شفاخانه شخصی مثلا مراجعه کنیم تداوی سریعتر شو.
خاطره د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې وایي 2 زوی یې 10 ورځې په شدید نس ناستي اخته و او له امله یې مړ شو. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغۍ یې د ماشوم د بدن ټولې اوبه وچې کړې وې او ځواک یې کم کړی و.
په لومړیو 5 کې ښه وو، موږ ورته سیروم تطبیق کول. کله چې له روغتون څخه رخصت شو، 2 یې شدیده تبه لرله او نس ناسته یې دوام درلود. د بدن اوبه یې وچې شوې او مړ شو.
مصطفی چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 2 وړاندې ځوان ورور په دې ناروغۍ اخته شوی و.
2 کېږي چې ورور مې نس ناستی لري. د بدن ځواک او مقاومت ډېر کم سوی او د بدن اوبه یې کمې سوي دي. زموږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، خو بیا مو هم درملنه وکړه تر څو روغ سي.
په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستی او د بدن د اوبو د کمښت له امله د ناروغانو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یوه تازه راپور کې اعلان کړی چې د 2024 کال له پیل راهیسې 348 ولسوالیو کې 3 تنه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي او 152,516 کسه پرې اخته شوي دي. WHO په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 24 خپور شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50% زیات د 50 څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50% نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي، چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په هرو 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نس ناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
په دغه سالات چې دی یو حد نس ناستی ده چې د دې دیوریشن یا هغه وخت و زمان تر 2 پورې ورسیږي، دې ته موږ حد نس ناستی یا حد سالات وایو. او د سالاتو یا نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم، ډېر باید کوم بوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو صابون سره باید پریمینځو. د دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نس ناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بېوزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډېرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل وای د ایران د سپای پاسران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروی ته داخل شي. د اسرائیل د پاوز په وینا د سپای پاسران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو او د توغندوی په بریدونو کې مرسته کوي. تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل د پوز وایند وایي چې د ایران د سپای پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکا یې تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي. دانیل هاگاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره په راکټ او درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تېره شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنه کړي چې حزب الله چې په تېره یوه میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قمانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری همداراز وویل چې د دوی پوځ په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډېر خړي چې ډېره یې د قباندې د کچېغړي او جکپوري کسانو له منځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې ګزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوځ د چهارشنبې په ورځ د هاشم صفیالدین چې د حزب الله د اجرایي شورا رئیس او وروسته له دې چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وژل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علي حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولوکي د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پایل کې د دوی په عملیاتو کې ووشل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوځ وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنګي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سلګونه ډاکټرانو او روغتي کارکونکو کاری اتحاد چې د هرات ولایت په شمیر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دي نن درېمو ورځ وه. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دې اتحاد له امله د روغتي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاری اتحاد درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې اتحاد له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي، ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پنشن مې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي، بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه سي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکوونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او احتساب وکړي دا هم نه کیږي، ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي،
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي، او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي کاري اتصاب یې کړی دی. یو له اتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدت 4 ماه
څلور میاشتې کېږي چې موږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدلې. موږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کېږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ورنه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 116 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کېږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران د لرستان ولایت و امنیتی چارواکی د سکل پیلا تر دې دمه په دغه ولایت کې د 1700 افغان کډوالو د نیول خبر ورکوي. د ایران د صداو سیما خبري اژانس د لرستان ولایت د سیما و امنیت رئیس زای ناسی محمد پیر حیاتی له قول ویلي چې ډیری نیونې د الکودرس، خرمباد او والشتر پولیسلی کې شوې دي. هغه د شین په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار کول هم جرم ګڼل دي. پیران کشمیر افغان کډوال ازادي راډیو سره خبرو کې دا کوي چې د ایران پولیس ان هغه افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه د غیبت تورغلي او ساتملري نه سم چلن کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس زایناستي محمد پیر حیاتی ویلي چې د روان کال له پیله تر دې دمه 1700 افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سه شمی پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناست کې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله سلسله نه زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیرې نیونې د الیګودرز، خرمآباد او والشتر په ولسوالیو کې شوې دي. د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړي. ویلي دي هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلنده شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هغوی چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس خپلو مرکزونو ته وړي او که پر وړاندې غبرګون وښودل شي چې ګواکې موږ قانوني وو، پولیس آن پاسپورت څیرې کوي او ایسته غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځني ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ته راغلی یو. په یو ګاونډي هیواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوي چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشمې په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 93,000 افغان کډوال له ایرانه ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې
هر ورځ لسکونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه هم درته لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. کابل کې شمیر خبرندوی ټولنو نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په ویان په ځای نه ده. د دغو خبرندوی ټولنو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته یې په بدل کې یوه ډالۍ ورکوي چې نه له اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه ده. طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړی چې تر اوسه له افغانستان بازارونو 1400 نه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره پټه کار کړي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو ودونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسایلو د سوله ییز حل او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر احمد کرزي په کابل کې وروستۍ 14 غندلې ده. ښاغلي کرزي نن په خپله ایکس پاڼه کې د پیښې وته روسیې پیښه بللې ده. د دې 14 په پایله کې چې پرون ماسپخین د کابل په مرکزي برخه د سینمای پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه، د کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه یولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. په خپل رسنیو کې خپره شوي ویډیوګانو کې ښیي چې 14 د جامو پلورلو په مارکیټ کې د ملکي خلکو په میز کې شوې ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو چې د کابل ښار کنټرول په لاس کې لري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي، هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. دوی ویلي چې کوربه هیوادونه له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي او په ایران کې یو شمیر کډوال ویلي چې هلته دوی وهل ټکول کیږي، اسنادو ته ارزښت نه ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او دغه راز اوبه نه پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلي چې دوی بل خپل خاورې هغه افغان کډوال باسي چې دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري. د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکوښوي ځونه د پروګرام لانډه برخه هم چمتو ده، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو چې د ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نوم یې عطا رحمان د اوسیګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه و آی او ایم راغلی، د نوې موسسه ده. دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چون کې مرستې کړې دي، هغوی ډیټا ټوله کړې او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړې ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ایت اور سوی او موږ ته جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کوم ډیټا ټوله کړل. نو نن نه پورې رابطه نه ده شوی او ډیټا ټوله کې و چیرې تاسو سره موږ کومک کو امداد کو او بیا پتهونه لګي نمبر مغز دی او تاسو ته موږ زنګ وو تاسو به بیا راځي. نو هیله لرم د تاسو نه چې زموږ आवाज تاسو ته دا غوي تور سوی او غوي تر په تاسو کم جواب ملو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي. ډیر مننه، خوشاله اوس.
السلام علیکم. سلطان محمد مر د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدوزه کې چروغ جوړ غاستې اون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې سو اخمه کې ایران کې ونیول شو، بیا چې کله اردو ګاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. زمنګ چې کله په اردوګا کې وو نو مونږ به یاسې برنه هغه به درې ساعته به نور تکینولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان دی وهل ټکول به پکې وو پیپونه به ورسره وو نو ډېره بدره وي او بد وضعیت کېدلو د یان د ایرانیانو د خوا نه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به هم عسکر ورسره بیهي به لاره کې مونږ دغسې آزاد هغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چي ته لاړ شي نو دغه ډېر مشکلاتو سره مونږ مخ شولو نو زمونږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابر شي وطن کې کاروبار نشته دی کار زمینه نه ده برابر ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوانې اوسي او دغه اوسي نو قاریان اوسي نو هغه خلکو ته وظیفې ورکول کېږي بلې چا ته وظیفې نه ورکول کېږي وضعیت ډېر خراب دی
زه یو نفر د ایران غږیوم دا وایي دلته افغانانو باندې ډېر زور دی ډېر زیاتی دی ډېر وهل تړل دي دا ایمه خبر دی تاسو ته ولسی تازه نور رسانو ته ورسوي ډیر افغانان زورول کې ګیلات کو به وبن ورکه ډوډۍ نه ورکه باندي ته خو را د مارس کوي ډیپورت کوي رقم چې کوي ودی کی دا مشکل نه دی دا خو ضرور دی بلین دا لا ته کو به بزن او بکنه و به نور کول خزانه و ولو مشومان ول دا څه فائدہ کوي دا کورونه نه دی ملل سازمان ملل مخنیوی کوي که بل څوک کوي افغانستان عمارت کوي عمارت بوده دی هیڅ کومه خبر نه دی ته وایي دا ملل د عمارت نه دی د کور دپاره یو پیشنهاد که هر ارګان کوي ودی کی چې ډېر افغانان ځورېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر سلام نیک ہلی ترامات آزادی ریڈیو ٹول کارکون خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ درد کو مرواڑ چدا زمر آواز امارات پر ور سیر پیران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکی جا کو چاغان چرا غلی دا خیر دے مدرک دا کم کسان چ مدرک لري پاسپورٹ لري غم پاسپورٹ تے ایت سے کے بار نمبر ٹول کیجے او یازی پاسپورتونه اخیسته کیږي سره وکیږي دوی هم بیا برته لس ډېر په جبر سره رژیمدېږي پاسپورټ هېڅ اعتبار نه لري دلته موږ افغانستان اسلامي امارت د خلکو سره د چارواکو سره دا درخواست ده چې زموږ آواز واورو د یو ځای ورسي یا د پاسپورټونه چې اعتبار نه لري یا دلته احترام نه ورکوي نو ولې د ایران کونسلګري په افغانستان کې نه بندوي بیا ولې ویزې ورکوي نو زموږ آواز تر اسلامی امارت تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته یو زمینه برابره کړي دا زموږ مشکلات حل کړي که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلېږي نو اسلامی امارت دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلک مشکل سم سو معلومات راکړي نو زموږ مشکلاتو ته یې رسیدګي وسي موږ سره دې همکاري وسي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي تکلیفونه مو کړي دي چې دا زموږ سره همکاري وسي دا پاسپورټو په باره کې څه معلومات راکړي چې دا څه مشکلات دي چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري اته ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي
سلامونه د ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته لینا یې ملک کنر څخه بیا له خاص کنر دلته سیدا په د پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگ و دوه هفتې جنگ و په دې کې ډېره کډې را کډوالې سولې ډېر کورونه را کوسول غره نه د شالۍ سیمه د شالۍ په نوم یادېږي په دې کې زیات خلکو ته ځینې مطلب مالونو ته یې تلفات واوښتل او ټول را بیرون شوي دي اوس هوا مې یخه شوې ده او کورونه مې نشته دلته له لوی چارواکو څخه هیله کوو چې دوی سره مرسته وکړي
السلام علیکم ورحمت الله زه مستری عبدالملک سلام نومېږم د هلمند ولایت نومیش ولسوالۍ څخه درسره په تماس کې یم نو خدای دې وکړي چې د زما پیغام در سره نشر کړي چې د یو چا تر غوږه پورې د زموږ غږ ورسېږي موږ په نومیش ولسوالۍ کې په مخابراتي سیسټم کې ډېر زیات مشکلات لرو چې د ولسوالۍ خپله چې کوم ولسوالۍ مرکز دی د هغه کې هم د یو افغان بیسیم خاده شته چې هغه هم واټساپ او د انټرنیټ هیڅ داسې کار نه ورسره کوي یوازې په زنګ باندې خپله د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې هیڅ یو مخابراتي سیسټم فعال نه دی نه هم دغه سیګنال هلته کار کوي نو خدای دې وکړي چې د زما غږ در سره نشر کړي چې زموږ غږ اواز یو څوک واوري ستاسو د راډیو له لارې موږ په دې شیانو کې ډېر سخت مشکل لرو. موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پیسیو داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټساپ فعاله کړی. هغه هم په 15 ورځو کې 10 ورځو کې 500 امبیانې په زر کلدارې یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي. نو موږ په مخابراتي سیسټم کې ډېر زیات مشکلات لرو. نه دې وکړي چې دا زموږ راپور سره نشر کړي. خیر وسی، مننه.
سلام، زه محمد نسیم در روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
ازادي راډیو ملګری جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات تکراری ده. خدای هم جوړ او روغ لره. دغه وروره له کلاته چې راووځي، هرې کلاته چې شاجوي مابین، دغه وروره سړه کې 4 میاشتې کېږي ساړولی ده. زه خپل ډرایور یم، 58 چلوم. دا څه قیامت ده! ته دا ویډیو یوارې خپله وګوره. دغه الوی دي موږ مریضان را سره وي، زنانه را سره وي، سپینګیرې را سره وي. دغه دې موږ غږ کوم وروره چې بیا ورساو، ډېره دوانی به وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹول کارکن کو مزہ عبداللہ جان بابرس غرمش کے غورمش ولس والی کی غورمش ولس والی اکثر خلق چی آگاہ مالدار دی نو تیر جمی موسم کی چکم ڈیر غٹ تو پانی واورا سا پاگا واور کے اکثر مالدار ډیر ځان منسي و. داس کورونا او داس خلق ما خپل ولي دولت مثال خپل مالداري او میجو بزي چې کوم ځای ته بيولي و ورسي وي هلته هلته تر واغ لاندې سي او چې لا سل به چې له 50 په ټوله درایي و هغه ټوله تر خاور تر واغ لاندې سي و. نو داس ورته پیش ډیر پیش سي دي خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد لپاره او مشکلات سته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بېوزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغه بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. موږ د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاد سره د پیغام پریږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کوو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دی، هیڅ څه د ښه کېدو خواته تللي نه دي، ډېر ضعیفه دي. نو موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې، ډېر کمزوري دي. هلته حتی په 8 کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري. نو دلته پراخه ساحه سته د شتون سته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي.
السلام علیکم. د کاپیسا ولایت ته ګور سپلی نه لیکنه ولیده. موږ خپل کور د سیند ته غاړې دی چې بارانونه شي، سیلاونه شي، ډېر پریشان است. په هغه شپه موږ سره خوب نشو کولی، بیا چې موږ سره حکومت سیلاونو غاړې چې چا کورونه وي هغو ته سې دښتې هغه ورته هغه کې هغه ته کورونه جوړ کړسي نو غاړو نه وځي.
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتی سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. مننه.
سلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درکو پته نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ: 00 00 08 06 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ اختل کور تو ایزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ازادی رادیو دا ورکسو غزیزان پول کارکون کور دوم تسلام ونوان پا جیلت تایر وشان سابتاتم یو زنگلی سلام ونوان احمد کندری خبر کوم دی افغانستان دا جنوب دا هلمن ولی تکریش و لسوالی است. از مجیو دا کاکازوی دا عبدالغپور اکازوی دی دا کندهار ولایت دا باغی پل پسی مکی نادر اکسوی دی چیر دی تقریبا دا تلس کلو پاگه تیم که دا تلس کلو نو ساتو نکال کیرش نادر اکسوی دی بیا چاته دانه معلومات نه دي سوي شي نه د مړند د ژوند جن وفار مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي: 00 03 05 9 1. بل سلام شمیره د 00 04 9 2 3 9 3، یعنی 00 03 9 3 9 3. نو تایر روشن صاحب، ستاسو دا غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړئ په بار بار باندې. موږ دا دوست پیدا چې دا کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسه په تمه ده ورته چې دی به چیرې.
السلام علیکم، تازاتی شانکا کرکون کو آوریدون کسلام پدیل چی جور رو بس مننا پس مرزا چی پراوان جور خیلی دا زبر دور کسو عجیزان دا پارا دا پراوان مجور قیدا بی خیر پندور کار دی. نوزمز یو دو سرک دی دا مصطفی ولایت د نردری ورسالی اوسیدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوام 0 0 4 2 8 6 0 2. شمیره یو ځلی بیا وایم 0 0 4 2 8 6 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مسالی ده خبره کوم. د سویلی د کلي د زیندین کاکو زوی د جمهوریت په ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کې ده که دوی په خپله زما غرار دي. ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4 0 2 4 0 5 0 دا مسله شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ غرار وي یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري راسره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده 0 0 2 0 3 0 2 0. پدای شماره دې مرته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ته سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او د دغس نوم د چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه دې مخ په دغه شماره زنګ ووایي 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0. دا سلام شماره ده. دوم شماره بي سم ده 0 0 2 0 3 0 2 0. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري. چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي 0 0 9 5 8 1 1. یعنې 0 3 0 5 9 8 1. یوه هم سلام شمېره ده 0 0 4 0 9 3 0 3 0. 0 0 3 3 0 9 3. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاکی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسته د بيدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګار ایسته نادرکه ده او د 213 کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره که سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 9 3 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 9 0 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 6. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي با جلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی، 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت در سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زیمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. اللهعمل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 9 2 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 9 2 9 0 3 5.
اوریدونکو، دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.